د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه هم اورېدلی شئ. په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. تمه ده د افغانستان د سولې د عالي شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاع کې راوستې ده. پوره خبرونه. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمل لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان غونډې هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي، د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وینا یوه برخه بله تروریزم سره په مبارزې متمرکزوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدواره یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث وروسته شي.
هغه تایید کړه چې حزب اسلامي له تور لسخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقونو ویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتو غواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د بدخشان چارواکي وایي په بهارک ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو ته دا مرګ ژوبله وروسته له هغه واوښته چې له څو لورې یې په امنیتي ځواکونو باندې د پولي یاردار او کوهدرۍ په سیمه کې حمله وکړه. ښاغلي فروتن وویل په نښته کې دوه پولیس او یو پاتون کوونکی ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه: یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ لس پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ څلوېښت پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 6.5 افغانۍ. به هم خرغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون ویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي دي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دې چارواکي زیاته کړه چې د روسیې 340 جنگي الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته دومره لنډ پرواز کړی چې د بهر اوبو ته ټکان ورکړی دی. د روسیې کاوشت هلیکوپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې مکرر پروازونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی ریپورت کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوی، د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. ریپورت وایي د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی دی. اورسته خبر ده چې په امریکا کې میشتي د خبريالانو د ساتنې کمیټې له ترکی چارواکو له خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا کمیټه دغه غوښتنه اورسته له هغه کوي چې د ترکی په جنوب ختیځ کې یو سوریایي خبريال د اسلامي دولت ډلې غړی په نخښه کړی وو. د ټلویزیون خبريال محمد ظاهر شرقت د تیرې اونۍ په پای کې سوریې پولې ته نږدې واټنه په ډزو وشتل شوی و چې وړ مورزي پر وختون کې ساور کړه. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی او دا څلورم سوریایي خبريال دی چې د قتل مسولیت دغه سخت دریځ ډله پغړخلی. د اروپا او مرکزی اسیا لپاره د خبريالانو د ساتنې د کمیټې تنظیمونکي نینا اوګناینوا په یو بیان کې ویل ترکی چارواکو باید د دې هیواد د خارونو په واټونو کې د خبريالانو د وژلو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دغه وژنې د نه منلو وړ دي او عاملین باید بې سزا پرې نه ښودل شي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفی ولستان غزمانه نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رډو په وې پانه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اور کې ازادي رډو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله منده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره په کابل کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د حزب اسلامي یوه غوښتنه هم له تور لسته د دې حزب د مشر او یو شمېر غړو د نومونو لرې کېدل دي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلس نم باد.
اصل اوردک چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقونو د کمیشنری په توګه نوې ټاکل شوی وایي د دې سازمان په غړو هیوادونو کې به د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره ډېره هڅه وکړي.
زه خپل پوره کوشش به انشاءالله کوم او معلومداره خبره ده چې دا به ډېر مثبت رول به ولري خپل په کمیشن کې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو او مطالبو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې. د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په سکتور کې د پرمختګونو په باب د معلوماتي ټکنالوژۍ او د مخابراتو وزارت له موین سره خبرې کړې دي.
سوز نوری فایبر شبکه را مایسته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي فایبر ته. مونږه انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه اخیسته. مونږ باید د خپل ګوندو هیوادو ته ریکور تیر شو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې تر اوسه ډیر پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم دومره جنجالي مسایل نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړو لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غشتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استاذ پټوګه لا امریکا او ملګرو ملتونو غشتنه وکړي چې د ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غشتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دې ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل روستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېری امریکا او نور غربي حکومتونه ډاټمن سي چې شاغلې حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تورلس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وی کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلس نه باسي.
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشه یې د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
و مورل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې هیله مند ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له استازو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي هیله مند ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې او ثبات په روانو هڅو کې همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د کانفرانس په غونډه کې چې د ترکیې په استانبول کې جوړیږي برخه واخلي. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقونو د کمیشنر په توګه د یوې افغان میرمنې ټاکل کېدو دا هیلې رامنځته کړي چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقونو پر وضعیت مثبتې اغیزې ولري. اصیلا وردګ لومړنۍ افغان میرمنه ده چې د دریو کلونو لپاره دغې دندې ته ګمارل شوې ده. میرمن وردګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دندې کې به یې په ځانګړي ډول هڅې دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقونو وضعیت ښه شي. فریبا ظاهر له اصیلا وردګ سره مرکه کړې او په سر کې دغې دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کیدې چې تاسو په جریان کې وایي چې د کمیسیون تقریبا شپږ کاله کې چې کمیسیون ایجاد شوی دی، هر درې کاله بعد دوی کمیشنران انتخابي دي چې تقریبا د ټوله دنیا نه اتلس کمیشنران په دې کې دي. هر ګروپ نه، د افریقایي ګروپ نه، د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمیشنران انتخابي دي او هر ملک مملک اسلامي ملکونه خپل نمایندګان دوی استازي دوی هر څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب گروپ او د افریقایي گروپ ډیر دوی خپل کمپاینونه د شان کې دوی ډیر مخکې وي. خو ما وکولای شوای چې تر ټولو نه زیات رائے زیوسمه او د آسیا د گروپ په نمائندګي باندې افغانستان د ټولو نه لوړ نمبر واخیستل او زبکه بریالي شوم.
امیر من وردک کدی ته وګورو چې تاسو د یو داسې هیوا تاسو په توګه هلته ټاکل شوی یاست چې هر ورځ هلته د بشري حقوقو نقص یا سرغړونه پکې لیدل کې چې تاسو هم شاید یست. نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمیشنر په توګه تاسو انتخاب تاسو په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولری او څه اغیز به ولری؟
زه به انشاءالله خپل پوره کوششونه بکوم، ځکه اول خپله یو مېرمن یم او تاسو معلومه ده چې افغاني مېرمنې څومره ځپل شوي دي په افغانستان کې دوام جنس په ایس باندې موږ ته کتل کېږي. زه به خپل پوره کوشش به انشاءالله کوم او معلومداره خبره ده چې دا به ډېر مثبت رول به ولري خپله په کمیسیون کې، ځکه چې اول ما مخکې مچاس ته چې اول زه یو مېرمنه یم بیا د افغانستان نه او روزانه موږ مشکلات سره مخامخ کېږو، نو دا به خامخا یو خاص تاثیر ولري چې او زه تنها نشم کولی چې په خپله کار وکړم، نو معلومدار نور خویندو ته ضرورت لرم چې دوی سره باید کښېنم خبرې وکړم او دوی نظر هم باید واخلم چې زه سره هم په کوم معیارونو په کوم میکانیزمونو باندې وکولی شم چې هلته نمایندګي وکړم. او نور هم خبرې زیاتې شته دي په کمیسیون کې چې دوی ورباندې کار کوي، چې اول د فلسطین مسله ده، ډېره مهمه مسله ده، د سوریا مسله ده، د میانمار مسله ده، او د افغانستان مسله په دوی په سرخط کې قرار لري چې انشاءالله موږ به وکولی شو چې یو امیدواري شته چې کار وکړو.
بله، تاسو د دې موضوعاتو یادونه وکړله. همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان دیارلسمه غونډه جریان لري، په جریان کې ده چې تاسو هم ګډون پکښې لري. نو که تر اوسه په دغه غونډه کې د خپلې ونډې په اړه راته ووایاست چې دا غونډه تر فکر کوم تر جمعې پورې هم دوام کوي، نو څه کارونه پکښې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
او دا غونډه خو ار درې کاله بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي او څه کال د میزبانی ترکیه په غاړه اخیستی ده چې د ټولو دنیا مشران راځي په دوی کې په دې پروګرام کې ګډون کوي. د افغانستان نه سږ کال ډاکټر صاحب عبدالله اجرایه رئیس به ګډون وکړي او د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب هم دلته دی، هغه هم ګډون کړی و. زما ونډه په دې کې دا وه چې یو خو زه خپله کاندیدا وم او کاندیدان باید هلته خپله موجودیت یې باید ښودلی وای او خبرې به یې کړې وای، او نور بعضې قطعنامې جوړېږي چې په هغه کې د کاري ګروپونه دي، په هغه کې ما ونډه ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصېږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې یادېږي، په هغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله او په کاري ګروپ کې ما ونډه اخیستله د نور مملکتونو سره چې په دې څلور ورځې کې هغه خلاص شو. نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په اس باندې هغه وځي.
اصلا وردګ چې د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنري په توګه ټاکل شوې ده. اصلا وردګ د دې سازمان په دیارلسمه غونډه کې چې په استانبول کې روانه ده هم ګډون کړی ټاکل شوی ده، چې دې غونډې ته نن د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم وینا وکړي. ویل کېږي د هغه د وینا یوه برخه به په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په روانې مبارزې متمرکزې وي. دغه راز د اصلا وردګ د اسلامي کانفرنس د لارې په افغانستان او د دې سازمان په نورو غړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو د وضعیت د ښهوالي لپاره د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام پر ملکي وګړو او د غراز پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجه او د زندانیانو پر حقونو پر تیریو اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت یې ناوړه بللی دی. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې هم اوریدل شي او په ویب پاڼه کې هم په دې اړه مفصل راپور شته که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. خو اوس به راشو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخې ته، چې ډیری مطالبې په افغانستان کې بیا هم پر روانو شخړو متمرکز دي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځانګړې معنی نه لري، ځکه چې هر کال د هوا له تودېدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي. خو په روان کال کې د جګړې له پیل سره یو شمیر پوښتنې بې ځوابه پاتې کیږي، چې پکښې دا پوښتنه هم شامله ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای سي د طالبانو د حملو مخه ونیسي او وضعیت کنټرول کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکې میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دي، خو یوه خبره څرګنده ده چې د روان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي، بلکې د عملیاتو له لارې به حمله کوونکي وي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې یې تکرار کړي. خو د ګارډین په وینا که څه هم د ناټو چارواکي دروان کال په ژمي کې د شدیدو نشتو اټکل کوي، خو وړاندوینه نسي کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نشتی کوم نتایج ولري. د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې تر کومه بریده له منځه ولاړې سي، چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر، د امنیتي ځواکونو له قطاره، د تیښتې لوړه کچه، د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي. نیوزویک مجلې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړي دي. د دې مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان نور سیمې هم تر یوه بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپله اخري ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي، او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دی. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې پخوانی اتفاق نه دی پاتې، او اوس هم د طالبانو دوی ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواښي، او له دې کبله وړاندوینه نسي کېدای چې د طالبانو نوي عملیات په د هغوی لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې که څه هم د ملي یووالي حکومت د امریکا په منځګړیتوب جوړ شوی، خو امریکا ته نه ښایي چې د افغانستان په مسایلو کې یو تحمیلوونکی رول ولوبوي. دغې شورا د لویې جرګې په رابللو ټینګار وکړ او وویل چې د ملي وحدت حکومت توافق نامې د نه عملي کېدو په صورت کې به دا شورا د ملي مصلحتونو پر بنسټ خپل موقف روښانه کړي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ځینو ګوندونو، سیاسي مطرح څیرو، مشرانو جرګې او د ولسي جرګې غړو له اندېښنو وروسته دا ځل د حراست او ثبات شورا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غو څرګندونو غبرګون وښود چې په وینا یې د ملي وحدت حکومت توافقنامه د 5 کلونو لپاره ده. د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې پر اساس د انتخاباتي لنجو د حل په خاطر جوړ شو. د دې شورا د غړو په باور د ملي وحدت حکومت پر هغو توافقنامو عمل نه دی کړی چې پر اساس یې دا حکومت منځته راغی. د حراست او ثبات د شورا ویان مسعود رشتوال د پنځشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل
نقش ایالات متحده امریکا در پایان دادن به بون
دی وای د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره د امریکا رول منځګړیتوب، او مونږ نه باید له هغه څخه د تعاملي نقش استفاده وکړو. زمونږ په نننۍ ناسته کې لومړی نقطه دا ده چې اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره د لوی جرګې رابلل قانوني دي، او د اجرایي ریاست د پوسټ په اړه بحث. د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په نامه لیکل کېدو انتقادونه لاغي ورسته ډیر شوي چې تیر اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د سفر په ترڅ کې د سیاسي توافقنامه 15 کلن دوام پاړه ویل. د جانکری د غوسرګندونو د ګوندونو او خلکو په منځ کې سخت برګونونه راو پاړول. د ثبات او حراست شورا وایي چې د امریکا رول باید د افغانستان په سیاست کې دومره زیات نه وي، او کنه د داسې پریکړو د دوام په صورت کې بعد افغانستان ملي ګټې د نړیوالو لخوا زیانمن شي. نږدې 2 کال وړاندې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو چې له مخې د 1993 لمریز کال دواړه مخکښ کاندیدانو ته د حکومت مشري وسپارل شوه. دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جانکیری په مخ کې سیاسي توافقنامه هم لاسلیک کړه چې په مادو کې د لوی جرګې په جوړېدو د اساسي قانون د ځینو مادو پر تعدیلېدو او د اجرایي ریاست د برخلیک په اړه هم راغلي دي. خو پښتنه دا ده چې د خلکو اندېښنو او د سیاسي توافقنامې د عملي کېدو مودې ته په کتو د ملي وحدت حکومت غبرګون څه دی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینهپال وایي چې حکومت د خپلو ژمنو پوره کېدو ته لا هم ژمن دی، خو شرایطو ته په کتو دا کارونه وخت ته اړتیا لري.
د لوی جرګې غوښتلو د تعدیل د قانون اساسي د ځینو موادو د یاد ریاست اجرا دي دا مربوط په شرایطو پورې دي. متاسفانه دا اوس شرایط جوړ شوي دي، شي فکر نه کوم دا ممکن واوسي دي شي بدون دې شي د ولسوالۍ نمایندګان ولرو بدون دې شي په بشپړ ډول باندې امنیت ولرو هغه وکولی شي د لوی جرګې غړي راسي او کسینو پر مسایلو باندې بحث وکړي. نو شرایط داسې شوي دي شي څوک څوک باید هغو غوښتنو ته هغو تعهداتو ته شي د ملت سره شوي دي
د حراست او ثبات شورا بیا حکومت ته د سنبلې تر میاشتې وخت ټاکي تر څو په سیاسي توافقنامه کې شوې ژمنې عملي کړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال وایي چې د حکومت مشران که د لوی جرګې په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، دوی باید د ملي مصلحتونو پر بنسټ پریکړه وکړي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شئ او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو، یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او لویو ښارونو کې د FM 95.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیز تړون کې د نورو مسایلو تر څنګ له دغه بندر د درې وړو هیوادونو پر ګټې اخیستنې هم ټینګار شوی. د دې وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات هم د صادرات په افغانستان په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. نور جزئیات یې د یوسف خانزادران پر راپورټ کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوې تفاهم نامه به په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو تر څنګ دا نه هم شوې چې درې وړه هیوادونه له دې بندره ګډه ګټه پورته کولی شي.
د چابهار بندر څخه ګډه استفاده د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېر اسانه او کمه موده کې هندوستان ته صادر شي او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړلی شي. او د دې بندر څخه په استفادې هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ آسیا پورې لاره پیدا کوي.
ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیټ توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کوي. د معلومات مخې دا بندر د دې ترڅنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي، د خلیج هیوادونو، مرکزي آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغو خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزي وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
هند د نړۍ د لسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی، زیات صنایع او ډېر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي، وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینې برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. حاجی پیر محمد له ننګرهار لیکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله نیک کار دی او طالبان هم باید د سولې خبرو ته حاضر شي. له خوست عطا الله په اس ام اس کې لیکي چې په افغانستان کې سوله هله راتلی شي چې حکومت د طالبانو غوښتنې ته غاړه کیږدي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند په اس ام اس کې لیکي چې د طالبانو د عمري په نوم عملیات به ناکام عملیات وي، ځکه چې دوی بیگناه کسان وژني او د افغانستان د ملي اردو هم اوس ډیر پیاوړی او مجهز دی او د طالبانو د حملو مخه به ونیسي. او ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مات سوات له شمیرې لارې مو مختره هستولیو پیغامونه ډیر لګي لته سو یو دنیا مننه موږ هم هارو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی وړاندې پر دو ونیزو سر پروګرامونو سربیره د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې د کډوالو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په اړه له بلغاریا کې د یو کس د نیول کېدو راپور درکو چې د کډوالو مخې نیوله او په کوټه کې د غراز د پښتورګو د ناروغي په اړه یو تفصیلي راپور لرو خو اوس بیا هم صفي ولستان اگزیت ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی
د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او تمه ده دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استازي نن په کابل کې خبرې لسره پیل کړي. په بدخشان کې په بهارک ولسوالۍ کې پرون شپه د افغان پوجان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې چې پکې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاع حالت کې راوستې ده. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل.
لاسف ولستان اگزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واورول کغواړي بشپړ خبرونه یعنی په تفصیل سره خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بوجود مخم تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1200 شپږ نوي څه پوسر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 په اوریدل شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت موین وایي چې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي.
سوز نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه ساخسته مونږ باید د خپل ګاونډي هیوادو له طریقه ورتیر شو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې خبري کړي چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاټ کې لبل اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبره خو اوس راځو د نور موضوعاتو ته. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولې چې د له ترکیه له پولیس سره له کډوالو سره بد چلند کوي او نه پریښودل چې کډوال له پولیس واوري. تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم دیدی او دیدی کس او زین نور چې له هغه سره ملګرتیا کوله کړنی ستایلې وي او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ هڅه بللې و. تفصیل له فریبا ظاهر اوري.
په بلغاریا کې دغه کس د سیشنبه په ورځ وروسته لاغونی ول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سو. په ویډیو کې دغه کس شو دل سوې چې د ترکیه پولیسو نږدې درې کډوال تړلې دي او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې وربندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیه ته. د دې ویډیو لغ پرې دو سره د بشري حقوقو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سو. د بلغاریا لوی څرنوالي ویلي چې د قضیه په اړه څېړنې کوي. د دغه وخت صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او ویلي وي چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده. خو د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته شغلې بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک باندې لیکلي وو چې ټولنه باید بې تفاوت نه وي خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي بلکې داسې کسان به د قانون لمخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ایز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغوی ورته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغوی ورد کې یوې ټولپوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورني امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10,000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت د یونیس پروګرامونو ته ور ورسیږو، زو کوټې ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو له یوې ځانګړې څانګې سره مرسته وکړه. د هغه څانګه ده چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د پښتورګو دې روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورځي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورټ لري.
د کوټې پر سمنګلی سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د یوې اندازې له مخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3,000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسیز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسیز شوی دی.
ما نوم نعمت الله، دا تقریبا 25 کال کیږي چې دا ګردو کې ډبرې بس هغه
په دې روغتون کې پخواله یوه ناروغ د پښتورګو د عملیاتو 6,000 کلداري اخیستل کېده، خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسیس څانګې د جوړولو یوه 6 میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 3,000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کیږي. د یو این ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شرسته د دې روغتیایي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ مخکې هم په یو شمېر روغتیایي پروژو کې مرسته کړې، دغه هم یو له دا ډول مهمو او اغېزمنو پروژو څخه ده چې یو این ایچ سی آر یې پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به یې طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو این ایچ سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغان کډوالو اغېزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3,500 پرمختیایي پروژې سرته رسېدلې دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو این ایچ سی آر ویانده جویریا ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شی دا پروژه کمپلیټ سي، هغه بعد ډېر کسان بیا به نو څوک ځي کراچی له، څوک ځي اسلام آباد له، هغه ګرده بیا به نو دلته راځي. نو یو این ایچ سی آر ود راها موږ دا غواړو کې دا کم ایریاز چیرې ریفیوجی تا ولې په کوټا کې هم ریفیوجیز موږ لرو، نو په دا ایریا کې موږ فوکس دادی. دا ډېر غټ پروجیکټ وي او دا پروجیکټ سره ریفیوجیز سره زیات لوکل پاپولیشن فائدہ اخلي.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشتوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو این ایچ سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات را روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه ټریټ کوو. دیکھو ایران سره روان دي، سند سره روان دي، ټول بلوچستان کې واحد پبلک سنټر دا دی چې موږ دا ډایلیسیز یونټ کوو، لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی. موږ اصل شای دا دی چې موږ مخ نه وای وی سي، مطلب چې معمولی بیماری وی په هر شهر کې په هر کلی کې ان شاء الله موږ ګرځو، ګرد بچ کو چې اول سر کې د کډنی مسله وی هغه حالت ټریټ کو، بجای چې دای د کډنی فیل سي، په ډایلیسیز راسي، په ټرانسپلانټیشن راسي.
د یو این ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به روان کال تر اگست اگست میاشت پورې بشپړه سي چې په نتیجه کې به یې د ډیالیسز یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړه سي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکي ټول وسایل او اسانتیاوې به ولري.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله د روغ او بریالي وسی. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې ښوونکی شي. د دې ستونزه به له دې لخلې واورو. خورور مهرباني وکړي لومړی خپل ځان معرفي کړي.
نوم می اسدالله د امین الله زویم د میدان ورده ګولای.
تاسو له کوم ځای تماس نیولې؟
استیدابات ورسواله د تنګي درینه.
ورور ستا ستونزه څه ده؟
درې وارې ما امتحان ورکړی په ځکه میدان شهر کې معرفت درې وارې کامیاب شوی ما هوایي څولاش ما فکر وړه څولاش ما فکر ته نو مکتوبونه غواړم چې واخلم هغه مکتوبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښنی او هر واره چې د بسنه اعلانې کې د امام ابو حنیفه د لسی خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه د استادان لري زموږ چې د بیولوژي یو استاد دی چې غالان دغه اضافه نه یو موږ یو چې یو بس د بیولوژي مرکز شي او د کیمیا مرکز شي دا مسلکي استادان غواړي دي استعمال ته هم ورکړ شي او بل د خپل بسونه د خپل وسغه د پاره جوړوي د خپل خپل خوان د پاره اکثریت وخت خپل خپلوان مرکې کوي د پاره سره کلم د انګلیسي بس ورکړو دا څه سمیاش کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تر د انګلیسي نه فارغ و د ادبیات نه مګر خپل زوم یې ونی و سټ ولا فهم نو دا مشکلاتي.
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي آیا یو ځل امتحان کافي نه؟
خو چې یو ورې کامیاب شي په شپږ میاشتې کې بیا د امتحان باطلېږي بیا یو بل امتحان خلی بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي بیا بل امتحان خلی په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چې ازادې مو مکتب پیدا کړی مکتب هغه دی پیدا کړی.
که چیرې دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر راستئ چې بیا هم امتحان ورکړئ؟
خپله په قدر کې فارغ شو یو څو شپې پس بیا امتحان ورکوم ان شاء الله بیا هم کامیابی کوم زه په ځان باور لرم اقتصاد کومریم لرم لیسانس هم یم نو اوس بیکاری نه زه تو
ستاسو رشته څه ده او په خپل رشته کې د څومره تحصیل کړي؟
چې رشته مې بیولوژي نه بیولوژي نه فارغ یم د لیسانس او استاد هم یم قدرم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې ویژه دار سر کوای شم کدل ته اوس نه کیږي وا مدیر هم داسې دی یا ګن کاغه د خپل خپل وینا یا رشوت ایجاد شری او بیا د خپل ولایت ماری کې چې بل ولایت کې مسلکی استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي کیمیا او جغرافي د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته خو دوی نه غواړي چې یو کس پکې مقرر کړي دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي
اصلا د رشوت او د واسطې خبر زنم پور نور نه پیږم خو چې دوی خپل د بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر ور د بیولوژي بس ور ریاضي بس ور کوي هر ور د ریاضي بس ور کوي د فلسفه خپل د ریاضي 22 وزن زده توان چلري نو بس بعد د خې د بیولوژي نو ریاضي به خنور ونه نسی د نور علوم ونه نسی د دری د ادبیات دی ونه نسی د انګلیسي دی ونه نسی یاد بل کوم یو چې ضرورت پر تل دی بیولوژي دی ونه نسی یاد کیمیا دی ونه نسی دا څه نه وای چې تاسو خو ډیر خلک دی دلته ما هم چې بعد هر مسلک څخه سړی دلته مقرر دی اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کوي چې موږ څه وکړو د مدیران هم خپل د غسنه د میمان ابو حنیفه د لسی د خپل وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري او ریاضي استادان ته د 22 نفر ته په مکتب کې ضرورت شته بیا هم بیا د ریاضي پاس تر کوي خو باید به بس بلات کایپل بس
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو د دې ځوان ستونزه مو واوریدله. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اوارې ته څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلې ده. جناب مهرداد تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
استخدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار دا چې پر رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامي شي. خو د وزارت د نوي مشرتابه لپاره اکثره تاکید پر دې کېږي چې په کوم شونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکښې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب سوی وي، هرو مرو مقرر شي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته یې تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. دی دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار
اینا بکنن خیلی که همی یک ورقی ارز نبود. دیده یه انشالله عریضه بلکی. انشالله مش به استونزه اواره کرو.
دی کل کوله شی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی.
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم.
نوی اونهی که دی مشتم راجع وکلی. مش به دا میدان ورده گود پوهنی لی مسئولین و سر موضوع شریکه کرو. خوش شرط داده چی مش لمره استونزه و تیرو. او بیاد استونزه اواره ایت ده قانون لمواد و سرسام اقدام کرو.
د کتاسی ته مراجعه وکړي او خپل اریزه راوړي، تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل ازو مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاری کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسی هم کوم ستونزه لرئ، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ شمیره ده 0 9 8 9 0 3.
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردي سیمو د حقیقت سدي په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم مين صاحب چې وخت راک سر کې کا په افغانستان کې د مخابرات سیستم یا د مخابرات خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې مونږه کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مونږونه ګړندي پرمختګونه
کوي. ډیر مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړه او په دې تیرو 15 کالو کې مونږ ډېر بنظیر کشف درلوده او مونږ وتوانېدو په دې تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د آسیا میانه یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. د یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم ځکه ډېر نور جزئیات لري، په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کالو کې یا په مجموعي ساته ووایو په تیرو 15 کالو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې دی چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا په کې، او د ستونزو نه مونږ هم نه سترګې پټې کړي دي او نه ترېنه چرته شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ سره افغانستان تر سټلایټ له طریقه سو چې نوري فایبر شبکه را مایسته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي فایبر په طریقه مونږه انټرنیټ راسن له نړیوال شبکو راسن نه سو اخیستای مونږ باید د خپل ګاونډوي هیوادو له طریقه ورتیر شو نو د ګاونډوي هیوادو مثال چې ماته درک دی پاکستان هلته اغستون زیات اغستون زی تغییر کراغه خو تاوان د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده سو چې مونږ هر ګډ ته افغانستان ترسیږو یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي نور هم سرعت زیات سي په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلی چې بس مونږ کار تکمیل ده مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قرارداد ته ورسیږو چې قرارداد نو سره امضا کړو هغه په لا انټرنیټ بیره ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت به کې د دې کال تر پایه پر چې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي نو دغه ټارګټونه مونږ ځان ته ایښي دي
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري هغه د قیمت باندې تاثیر کوي د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیندمونګه وطنوال دي پرته لکه چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی څو فاکتور دي یو خدای ته دغه جی نفوس دغه جی بازار ډیر غټ ده اې دی جی بازار هغه غټ نه نو څومره چې بازار غټیږي هغه غمره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې ارزه او تقاضي کوم فرمول څه ده په اساس باندې د موږ بازار لګونه ورل یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیون نفوس نو یو دا فاکتور ده دون فاکتور دار چې دی هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 100 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه صحیح ته ورسیږي یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په اتاق کې یو کس مصلا او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري په هغه هوادو کې چونکی پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگران ضرورت نه څنګه پایا ولاړه ده چې دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي په دې یو د قیمه نه تقسیمیږي بل برخه دار چې مونږه هغه قدر د مخابرات او د آی ټی په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږه هندو پاکستان سره مثلا مقایسه کو دی هغوی قدر لمونږ نه ډیر زیات ته او مونږ نه ډیر په هم ده ځکه ډیر عمر یو په دې لمونږ نه زیات په دې سکتور کې تیر کړی نو مونږ یو انجینر استخدامو نو هغه دې ساده تا توا چې ماته باندې 500 $300 راکې پورته انجینر خو پیدا په پاکستان ول مملکت کې کته $500 راخلې او 40,000 کلدار تر جوړیږي یعنی په 40,000 کلدار هلته کوسي چې سر انجینر ونیسي خود دلته مونږ یو ساده کس تازه پونتونه فارغ هغه هم دا ډیماند لري نو د خپل دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته وړاندې اخري موضوع سره هغه د امنیت ده د دغه شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پات کی یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې نو یوغوی د تاګراتګ او یوغوی د بودوباش د مسایل دا هم دوی را اخلي نو د ټول مصارف را اخلي د په دقه باندې تقسیمیږي نو د دقیق او قیمت راوځي دا هغه فکتورونه چې په نورو هیوادو کې د موږ سره په پرتله ډېر ټیټ موږ چې اوس د خپل داخلي حساب لرو دوی نه د معلومات راخلو دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت راټیټي نو دوی یا په تاوان کیږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی شي له بل خوانه موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده د دغه لاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل او دغه لاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي یعنی له سید یو خوانه د قتل کې چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسن په دې باندې تاثیر کوي ځکه مخکې کتا سل افغاني کارت اچو نو تابا د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته نوی افغاني ورکې نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول لس افغاني کم د د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو د عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي منفی تاثیر کوي نو دا دغه مسائل په دوی باندې اوسه تاثیرات راوسی دي
دغه د ټیکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي د ټیکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئن اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفېږي
څه اوسه دغه فیصله د ټیکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ور د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي خو تر څو چې موږ وتوانیږو لا مطمئن اوسیږو او لا د شرکتو دغه معلومات موږ ته کره واوسیږي موږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه موږ معلومات راوچت کړو په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دغه سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پر شبکو کې نصب شي
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه ځان د تیر هفته قندوز ستلل په قندوز کې یعنی مخام وروسته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرات شبکې په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي او تاسو د تنویل اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړی
بله دغه کوخ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی تاسو باید شبکې بندې وساتې تر ډېره حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو موږ سره د مرسته کړې چې موږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعال وساتي دوی همکاري کړې ده طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي وختن فوختن په بعضو ساحو کې باندې د 15 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته
موږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو هر ورځ سیاسي مشکل حل سو موږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ پر اداري مسایل به تر سره ټول کوو موږ کولای شو چې د خلکو سره
ډیر زیات مننه
کوو
ژوندون ته بعد می